که زنان متعهد میدانند که میتونن سهم قابل ملاحظه در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به مطرح تکر کنم وقت برشت.
افغانستان د اصول لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلزاد نن په کابل کې دی او ټاکل شوی دا چې د غلطه د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش سیاسي ګارد د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو بریاوې خوندي پاتې شي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولی چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیون لشکر افغانستان ته ستون شوی. دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی ستډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داودي سره یې کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او تمه ده له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو جامع مرکچي ټیم په تشکیل او د خبرو پر راتلونکو ګامونو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد په داسې حال کې افغان مشران ګوري چې مخکې له دې د هغه څه په اړه چې د سولې له روانو خبرو افغان مقامات لرې پاتې کړی شوي، د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی و. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویاند ایمال هاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه ونیولي، نو ځکه یې جواز لغوه شو.
حبیب بانک خپله سرمایه په افغانۍ تبدیله نه کړه ده او هیڅ نو اعتنا او توجه یې د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګ اچونې له لارې نه دی ترسره کړی.
په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې پرانستې وه او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې له څو ورځو راهیسې طوفانونو ونې او د برق ستنې له بیخه ایستلي چې له کبله یې خلکو ته زیان اوښتی دی. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو او عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمندو لسګونه کیلومتره لرې په طوفان ځپلې باره سیمه کې د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بې ځایه شویو او منوشویو ته خوراکي توکي او روغتي خدمات رسول شوې دي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لږ لیدل شوي چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلې 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسؤول نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې دغو فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړلې. ګلایچر زیاته کړې که څه هم د 2 میلیونه او 8 لک خلکو درلودونکو دغو پاڼو اکاونټونو او شبکو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د آی اس پی آر یا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو لپاره کار کاوه. آی اس پی آر سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. په یو ورته اقدام کې فیسبوک د هند د ملي کانګرس د ګوند 650 پاڼې لرې کړي. فیسبوک د هند تر انتخاباتو څو ورځې مخکې د خپل دغه اقدام په اړه ویلي چې دغو پاڼو هم د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبریالان په قزاقستان کې نن محاکمه شول. د آزاد اروپا راډیو د کارن ټایم ټلویزیون خبریالې سویتلانا ګلوشکووا نن د قزاقستان په پلازمینه کې محاکمه شوه. په هغې تور پورې و چې د مارچ په 22 د مظاهرو په لړ کې یوه ښځه ټیل وهلې ده. ګلوشکووا پرون شپه د قزاقستان پایتخت ته په رسېدو د پولیسو لخوا نیول شوې وه او نن یې محاکمه وشوله. همدارنګه د آزادی اروپا راډیو د قزاق څانګې د راډیو خبریاله سانیا تایکون هم د محاکمې په جریان کې چې څه وخت مخکې نیول شوې وه د څه باندې $100 په جریمې محکومه شوې ده. د منځنۍ آسیا ګڼ هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د کلک دریځ د غوره کولو په خاطر تل تر انتقاد لاندې نیول شوي دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شوو چارواکو سره وکتل. پر دې سربیره په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه بې بنسټه بولي چې ګوند د سوریې له جګړې څخه د فاطمین ستنې شوې لشکرې افغانستان ته تللی دي. په داسې حال کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی. د سیمې یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو او ښځو د بریاو مسله خوندي وي. وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د سیخکاری د ترکیې د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند د خروالی په انتخاباتو کې له مات سره مخامخ شوی دی او د پاکستان د تروریزم محاکمې لغوه کړي چې څه باندې څلور کاله مخکې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته رامنځته کړې. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذب شوو چارواکو سره کتلي. خلیلزاد وایي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له خاص استازي او د سولې د عالي شورا له منشي عمر داودزی سره یې کتلي دي. خغلی خلیلزاد وایي له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. ټاکل شوی ده چې خغلی خلیلزاد بنن د افغان اجرایه رئیس عبدالله سره هم وګوري. د اجرایه ریاست مرسیال ویان فرودون خوزون په تیره خبرونه کې ازادي رډیو ته وویل چې د لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینی د برابرولو په هدف دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا له سرګندوی چې افغان چارواکو سره به د خغلی خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیده کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو سره تقریبا لاره هواره کې.
خغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به په خپل کوي. د خاغلی محب د څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو خبرګونونو سره مخ شوې، انده چې له نوموړي سره خپل اړیکی هم پرې کړل. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه څه نوایي چې آیا خاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه؟ په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوار یم چې
دوی موکله مونږ چې د خاغلی خلیلزاد سفر د ځل د پیغام لزان سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خاغلی ظاهری ډېر څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب روستي خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان هم کابل ته د خغلی خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره یې ناستی هیله مندونکي بولي. دوی وایي خغلی خلیلزاد به په دې ناستو غونډو کې د خپل سفر په اړه او د خپلو هڅو په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نجی صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د خغلی خلیلزاد د سفر جزئیات پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغاني مقاماتو سره. یو خو دا ده چې تېره تېروتنه د دوی که تېروتنه ورته وویلی شو چې بې د جریان کې قرار ورکولو د افغاني لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل. دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د خغلی خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې یو لوی خو د افغانستان د سولې عالی شورا ویل چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده. ساسي په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه په منځ کې نیولې دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع ده هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید پوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خواته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوال اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې د هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکرات او د پایل لپاره وعده ورکړي او وخت او ټاکی چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مو په کابل کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه مرکه اوریدو د نظر مو اورید. دوستانو تاسو موږ غلا زده راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ریپورټونه به بنسټه بولی چې ګوندی د سوریې له جګړې څخه د فاطمین لشکره افغانستان ته ستون شوه. تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ریپورت خبر کړ چې لزګونه زر افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون روسته افغانستان ته د راستنیدو په حال کې دي. اکرام الله اکرامې په اړه ریپورت راکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه فاطمینو ډلې په هکله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوو موږ. نو دې په هکله به موږ خپل څېړنه کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلای شم چې دا موږ ردوو. اې دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې د چتیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړ چې لزګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون روسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیا اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې تاسوول شوی وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مهدی پونم لیوزوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبرې کړې دي. مهدی چې اوس یو شکلند وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورس پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پازداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیری او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نور هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغې په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي و چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تازه راپور کې د افغان اڅارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانیو جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نه وایي. زیاتوي چې په دې اړه باید د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په تاسو سره دغه په حکومت کې هم داسې کړی ستاسو ته دغه سي تایفون لکه د فاطمیونو نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تدبیر کی او دغه وسلوال سرخوګي جوړي افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون مګولو ته اسماري.
خغلی مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواخ پیښوي ورته چلن وشي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ورستی ریپورت په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د وسیل وسال رپورټ ته.
په دسل کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
باید د خند سره مخ شي او یا د منځه ولاړ شي. زموږ لپاره د ښځو حقونه او د افغانستان وروستۍ کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک، خصوصا مېرمنې، باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په سو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالیم لاتر د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د تیرو سو کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، لومړی میرمنې رولا غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم د هغوی په حقونو معامله وشي، دغه بهیر بې ارزښته دی. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې وې، او پرته له چادرۍ او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه وه. دا شان ښځو ته ښوونځي ته د تګ، کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپلو ازادیو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کېږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریا جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بدخشان د ارغنجخوا ولسوالۍ له سکوت وروسته چارواکي ولایتي شورا په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو په لاستونو روسي مو د سکوت له کبله اندېښنه څرګندوي. په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې که څه هم چارواکي د لاستللو سیمو د بیرته نیولو په لپاره په نږدې راتلونکي کې د پوځي عملیاتو د پایل ژمنه کوي، خو خلک او د ولایتي شورا غړي بیا خبرداری ورکوي چې که حکومت د بدخشان نامنیو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دې ولایت کې به سږ کال درنې او خونړۍ جګړې وشي. احمد تکل په دې اړه د سیمې زموږ د خبریال د راستولي ریپورت مهم ټکي دروړي.
د بدخشان ولی دوه ورځې وروسته له دې چې طالبانو ارغنجخوا ولسوالۍ ونیوله، په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسوالۍ د سیمې د ملکی او امنیتي چارواکو د بې کفایتۍ او نه پاملرنې او د هوا د خرابې له وجې د مرستندوی ځواکونو په استولو کې د ځنډ لکبله سقوط وکړ. ولی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته ویل چې سیمه ایز ادارې له ټولو قومندانانو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ادارو سره د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې کړې او د ارغنجخوا ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات به ډیر ژر پیل شي.
با تمام نیروهای امنیتی یک جلسه مشترک امنیتی میگیریم و تصامیم لازم است و میگیریم.
موږ بل امنیتی ځواکونو سره ګډه غونډه وکړو او په دې برخه کې بل لازم پریکړه وکړو او ورپسې بل سیمه ایزو قمندانانو او امنیتی دفاعي ځواکونو سره غونډه وکړو او مسله بل مرکز سره شریک کړو. هیله ده په ارغنج خوا کې به داسې عملیات وکړو چې نتیجه به مثبت وي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط څخه درې ورځې تیرې شوې، خو د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د عملیاتو پلان لا هم نه دی جوړ شوی. د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته وویل که عملیات ډیر ژر پیل نشي نو طالبان به د بدخشان نورې سیمې هم ونیسي.
سطح تعدادات امنیتی در ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنجخواست. سطح تعدادات امنیتی
پر راغستان، کوهستان او زیباک ولسوالیو کې د امنیتی ګواښونو کچه د ارغنجخوا په پرتله ډیره لوړه ده. نو که پاملرنه ونه شي او عملیاتي پلانونه عملی نشي، موږ اندېښمن یو چې ښایي نورې ولسوالۍ او کلي باندې هم له لاسه ورکړو.
په همدې حال کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ په ناوړه بشري حالت کې ژوند کوي. د دې سیمې یو اوسیدونکی حامد وای اوس مهال له 200 زیاتې کورنۍ د نورو جګړو له ویرې له ارغنجخوا څخه مرکز فیض آباد او بهرک ولسوالۍ ته کډه شوې دي.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. تا حال در حدود 100 فامیل به ولسوالی بهارک
د خلکو وضعیت ډیر خراب دی. تر دې دمه شاوخوا 200 کورنۍ بهارک ولسوالۍ او مرکز فیض آباد ته کډه شوې چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. دوی د خلکو په کورونو کې اوسي او په هر کور کې له 15 تر 16 تنو پورې کډوال دی راشوي. د ارغنجخوا د خلکو غوښتنه دا ده چې دوی په سیمه کې زر تر زر عملیات پایله او د ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او عام اوسیدونکو هم درز د فیض آباد تر 15 کیلومتره واټن پورې د طالبانو د رسیدو له کبله هم اندېښمن دي. دوی وایي د بدخشان امنیتي ادارې د ناامنیو د مخنیوي توان نه لري او خبرداري ورکوي چې که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو طالبان به د دې ولایت پر پراخو سیمو ولکټینګ کړي. له وردوج او یمګان وروسته ارغنجخوا د بدخشان ولایت دریمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو په ولکه کې ده او په 1200 نور ولسوالۍ کې هم په لږ او ډیره کچه امنیتي ګواښونه شته.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه نور مطالبم لرو، خو مخکې لاغې یوه سیمه ییزه مسله راخلو. داسې ښکاري چې د ترکیې د ولسمشر عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخ شوی. د ترکیې د اپوزیسیون ګوند بیا وایي چې د دوی کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. په دغو انتخاباتو کې د ځینو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په پرونیو انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ شوي دي. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقرې د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټون کوي دی، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپله ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل، موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو ښاروالتوب را نه کړ، ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سویو رایو له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,011,216 رایې ګټلې او د پخواني صدر اعظم بینی یلی الدریم د رایې شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیږي. لکه چې په 2019 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول، دا په ترکیه کې د ښاروالۍ لومړني انتخاباتي ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. لکه چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 د کال کې واک ته رسیدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلی دي. خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې د اړوند تاوتریخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول.
اوس هم صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره چې د سولې د مارکشي پلاوي مشر به وي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داوودي سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان کې د ماشومانو د ګزارن درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه پیښې داسې وخت ثبت شوي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبرې اعلان چې په قزاقستان کې و نن د قزاقستان د محکمې لخوا محکمه شول. سویتلانا ګلوشکووا د کرنټ ټایم لپاره کار کوو او سانیا تایکون هم د آزاد اروپا راډیو د قزاقي څانګې لپاره خبري علاوه.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د افغانستان بانک وایي افغانستان کې د پاکستانی حبیب بانک د فعالیت جواز ځکه لغوه کړ چې د بانک د افغانستان بانکي قوانین او مقررات نو مراد کړي او نه هم په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې لازمه ونډه اخیستې وه. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان بانک له ویاند ایمل هاشور سره مرکه کړي. ښاغلی هاشور د افغانستان بانک د پریکړې په اړه وایي
یو دا چې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان کې د افغانستان بانک د ساتي هغه مقررات چې زموږ شورای عالی د بانکي نظام د ثبات لپاره وضع کړي دي او کوم قوانین چې د بانکي نظام لپاره موجود دي دا نه تطبیقول او تخطیانه کول دي. د امر څخه موږ مقررات ایجابوي چې د ټول بانکونو سرمایه باید په افغانستان کې په افغانۍ موږ تر هغه پورې چې ابي بانک جواز فسخ کړو تاسفانه ابي بانک خپل سرمایه په افغاني تبدیل نه کړه او هیڅ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې ترڅنګ ابي بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چونې لارې نه دی ترسره کړی. یعنی هغه امانات او هغه سپماوي چې خلکو یا مشتریانو ابي بانک ته درلودې متاسفانه هیڅ چاته د سرمایه ګزارۍ لپاره د پور په توګه نه دی ورکړ شوي. نو ویل شو چې تقریبا نقش د صفر معادل دی. دا د اساسي لاملونه چې مرکزی بانک د عالی شورا د پریکړې سره سم د حبیب بانک جواز فسخ کړ.
ستاسو د پریکړې وروستۍ پریکړه ده او که بیا هم کېدای شي چې په غل سره غور وشي او چې خپل د حبیب بانک شکایت وکړي د تغییر وړ ده؟
نه، د مرکزی بانک پریکړه چې کله کوي آخري پریکړه د بانکي سکتور په حساب ترسره کیږي. او د دې څخه مخکې موږ په کراتو حبیب بانک ته توصیه استولي، اختاري مستولي، په میلیونونو میلیونو افغانۍ جریمه کړې ده چې لطفا تخطیانې اصلاح کړي، لطفا هغه د ساتي چې درځي د افغانستان بانک هغه پلي کړي تر څو موږ یو پیاوړی او مستحکم مالي نظام ولرو. ولې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان هیڅ ډول زموږ د خاطر ته توجه ونه کړله. موږ طبعا د حبیب بانک غبرګون ترلاسه کړی دی، حتی د پاکستان د مرکزي بانک هم موږ ته لیک راستولی. ولې موږ نشو کولی چې پر قوانینو او پر مقرراتو جوړجاړی وکړو او خپل مالي سکتور له ګواښ سره مخامخ کړو؟ د مالي سکتور د ټکاو او ثبات لپاره ښایي کوچني ګامونه پورته شي او قوانین په جدي توګه پلي شي تر څو وکړی شو ښه پیاوړی او مستحکم مالي سکتور ولرو.
د حبیب بانک پر څنګه سربیره د نورو پاکستانی بانکونو څنګه هم په افغانستان کې فعال دي؟
دقیقا من دا وسم د پاکستان نېشنل بانک په نامه باندې و څنګه د فعال ده چې هیڅ نو مونږه ستوند نه لري ور سره کوچه تاخې هم یا هر بل بانک کورنې بانک داخلي بانک د افغانستان وی تطبیق نکي قوانين مرکزی بانک جدي ګامونه پورته کوي البته مونږه فرصت ورکو دا څنګه ځکه مونږ کوی چې افغانستان کې بانکي نظام نوې بانکي سیستم نوې ده بعد فرصتونه ورکړي شي همکاري وشي مرسته وشي ولې هغه چا سره چې غواړي چې پیاوړی شي غواړي چې نقش لوبوي ولې هغه بانک چې نقش نه لوبوي او نه غواړي پیاوړی شي او مرسته ردوي نو مجبور دی مرکزی بانک چې جدي او پرکنده اقدام وکړي
د پاکستان نېشنل بانک نه پرته بل کومه څنګه د پاکستاني بانکونو نه فعاله
دلته الفلا بانک هم کار کوي کومګ ځکه اکثره چارواکي چې دي د پاکستان دي یعنی اوس موږ دوه بهانه څنګ لرو بعد بهانه بانکونو چې دواړه د یو شکل نه په یو شکل د پاکستان سره تړاو لري
دوستانو د افغانستان بانک له بیان دی مل هاشور سره مو مرکه واوریده زموږه آزادۍ رادیو ناوړی وس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه له ناجیه صفای نوارو
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم د آسیا جام سیالیو کې د ګډون په هدف ترتلونکو دوه ورځې پورې تایلند ته ولاړ شي د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام په دغه لوبو کې درې څلوېښت هیوادونه ګډون کوي نوموړي وویل یادې لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او لس ورځې دوام کوي د سکوهنې ملي ټیم وایي افغان لوبغاړي په دغه لوبو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ لوبو کې د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړل شو محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وشوه د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په یو سلو دیالس منډو اوټ شول تر دې مخکې د جمعې په ورځ یو بل افغان توپ اچون کې راشد خان هم د راجستان د ټیم په وړاندې د حیدرآباد لوبې غوره لوبغاړی شو سکهال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب الرحمن صدران د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي او د استرالیا کرکټ لوبډلې د پنځو لوبو په لړۍ کې په پرلپسې ډول په پنځمه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه د آسیا لوبډلې په خپلې ورستۍ دغه 50 اوریزه لوبه کې پاکستان لوبډلې ته د شلو منډو په توپیر سره ماتې ورکړ او د 50 لوبو سیریز یې وګټه دا په یو ورځنیو لوبو کې د استرالیا پرلپسې اتمه بریا ده
دا ننګرهار مرکز جلال آباد له وګدې مودي د سولې د خار یا د سولې د سیمې په نوم یادیده خو دغه د سولې خار په ورستیو کلونو کې د نامنه یو سره مخ دی دغه نامنه چې له یوې ورځې بلې ته په خار ولسوالیو کې زیاتیږي ځای خلک اندېښمن کړي دي په ورستیو کې په جلال آباد خار کې د هدفي وژنو د زیاتیدو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد خارې نام نه کړي له دې ډلې پوهنیار محمد انور سلطانی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه نامنې دلایل پوښتلي
رواني جنگ د طالبانو په مقایسه باندې د حکومت په درس باندې کمزورې ده د حکومت د مورال خدایي لکه څه باندې پیران کینی د مورال کمزورې شوې ده خالقه د بون توافقات یو کده او دوه هی توافقات په خبره ده به دولت او به د نظام او به د ولس نشل کیږي یو خو دغه د حکومت هغه توجه د نظام د ثبات د اصخه بل خاطر د یو دلیل داده دویم داده چې امهنګي په خطاعت او ورګانو کې نشته دی د بیم مشکل د درې مشکل داده چې تشکیل کم دی تشکیل او حوزي او د قطاعت په شکل د اسکال په جګړه کې د اصل اسکال پراته دي تعلیم او تربیه نشته دی نو دغه ته په کتو باندې ټول افیسا پړه د حکومت د کمزوري په وجه باندې ننګرار نام نه ده خار نام نه ده مکتب نام نه دی، جماعت نام نه دی. پرون د سرافه په خله کې یو سړی لسکم شپږ بجې سار پرنا ورځ باندې یو لکالدار په ادرس باندې دی وجره دی. همداسې په هر چو کې دا کار کیږي.
سلطانی صاحب، همدغه پښتنه هغه څه چې په ټولنیزه میډیا کې د ننګرهار او د جلال آباد د ښار په اړه ویل کیږي چې جلال آباد ښار ډیر زیات نام نه دی، هر ورځ پکې پیښې کیږي، هر ورځ پکې هدفي وژنې کیږي، تاسو په سیمه کې یاستی، آیا همدغه څه رښتیا دي که نه؟ دغه دغه سوشل کې چې څه دي
لس ورځو کې لس په دې ښار کې په مختلفو دغو کې په حساب گزارونو کې شوي دي. دا خپله د میډیا دغه آواز هم داسې بې معنا او بې تاثیر آواز نه دی. واقعیت واقعیت دا دی چې عدم هماهنګي ده په نظام کې، او واقعیت دا دی چې
سلطانی صاحب مخکې د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ نام نه وي، خو اوس نامنی تقریبا ټوله ښار ته انتقال شوې ده. ستاسو په نظر باندې دلیل څه دی چې د مخالفینو ټول زور په ښار باندې دی، یا په ښار کې دننه ځینې مافیایي کړۍ شته چې هغوی په لوی لاس باندې ښار نام نه کوي او خپلې ګټې پکې سنجوي؟ که څنګه
ولسوالیو کې جبهه جنگ و، هغه جبهه جنگ د اردو وسلوال فوج حکومت باندې هغه اوس څنډې ته شوی دی په سلو کې اتیا فیصده. ټول دا د ولسوالیو د هغه کسان چې په دغه لوبه کې داخل دي ټول راغلي ښار ته، په ناحیو کې دي، په دفترونو کې دي، په فرهنګي مرکزونو کې دي، په تجارتي مرکزونو کې دي. دلته د هغې د پاره لږ کار ډیر تاثیر اچوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سلطانی صاحب، د سیمې یا ولایتي اداره همداراز امنیتي بنسټونه چې په جلال آباد کې په ننګرهار کې فعالیت کوي، دوی ته ستاسو وړاندیز څه دی چې د دغه حالاتو مخه په کوم شکل باندې نیول کېدای شي؟
نو دوی ته مې وړاندیز دا دی چې دلته باید د تعلیم او تربیې کچا د پرسونل لوړه بوزي، دویمه وسایل وته پیدا کی، د استخباراتي او د کشف او د نور وسایل دا باید پیدا کی، تشکیل باید اضافه کی، هماهنګي باید راولي، او هغه څه چې د یو اردو لپاره او د نظام لپاره او د حکومت لپاره په نظامي چوکاټ کې تعریفي کی، هغه ستونزې دي چې د مشکلاتې راوستي دي. ښه ډیپلوماسي د نظامي په ادرس باندې نه شتون دغه پرابلم دی چې تاوان ملت ورکوي، تاوان ولس ورکوي، تاوان د هیواد دغه متمدن قشر ورکوي او غریبانانه ورکوي.
په جلال آباد ښار کې د زیاتېدونکو نامنې او هدفي وژنو د پیښو په زیاتېدومو د پانتون لا استاد پوهنیار محمد انور سلطانی سره مرکه اوریده. تازه مغږ لازادي راډیو نوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، اوس هم موضوع د اوکراین انتخاباتو ته. داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیټرو پروشینکو د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخاباتو ته وزي. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي، رپورټ یې ورپسې د نیمې نړۍ پروګرام له یاده مباسي.
په اوکراین کې چې 4.4 میلیونه وګړي لري او 15 میلیونه یې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې د 5.4% شمیرل سویو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 10.2% رای ګټلی چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو توانېدلی چې په سلو کې 16.5% رای وګټي. چارواکي وایي د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رای وګټي، داسې ښکاري چې دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زیلنسکی د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی وکړ.
لزړه وایم، پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پرېکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي د انتخاباتي سرغړونو په اړه یې تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 46% وه. لیوی خو د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې په سیاست کې زیاته تجربه نه لري، ځکه چې مخکې یې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او پر سیاستوالو یې طنزونه کول. بل لوري ته لرې کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت په خلکو کې کم سوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چلنجونه ګڼل سوي دي. 41 کلن زیلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پوروشینکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې دروس پلو بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختۍ پیاوړی کړي. له 2014 کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې یو پر 1/4 برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمیر 150,000 کسانو ته رسېدلی دی.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي؟ او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
راته په غوسه شوله چې موږ مکتب د مکتب ته څه نه جوړیږي.
دا چې اسلام یو سپیڅلې دین دی نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خسنبال کی.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وقشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي زرلخته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو داسې ژوند هم لږ زره تغییره دی. طالبان ګډوډي ده، د جنو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور کې نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال در د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د خوانځیو لارې تړلې، ل بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمیرل شوې دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا خزمه مانه پرچې مکتب یو مان پلار ته ډېر وزر زارې وکړي چې زه مکتب وایم زه وسه پورې وړایم پرې خپل مکتب وایم خپل آینده مې جوړه کړم خو پلار ما سره ونه منله ډېر زور زیاتی را سره وکړلو دې د خاطر زه نه پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم ان دې پورې را ورسېده چې کاکا خزم په ما باندې گزار نه وکړه راته په غوسه شوله چې مزه مکتب پرې مکتب میں تا تو چیزیں نہ جوڑے گی جس سے وارے زمان کتابوں نہ ہوش کول زی ہوا خلم وہ ٹکا ولم پکوٹا کے بندی کر لما
لابل لوری مولوی سید حاشم حاشمی ہم وائی اسلام دین او شریعت جنو تا دا علم زدکڑے حق ور کڑی او دا حق ہی چوکترے اخیستائی نشی
دا چی اسلام یو سپیچل دین دے نرانو او خزو تے بلا بل حقوق ور کڑی یا اول خدا دا چی منگو تا سوائی چی تعلیم پا خزو نر بانی فرض دے دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته باغوی باندې د کوچنیوالي نزد کړی شروع کړی شي دینی تعلیمات پی وکړی شي
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمباله هم هغه دلایل دي چې په خونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچه اغیزه کړی ده. د فراه ولایت اوسیدونکو زرمینه وای ل دې کبله کورنۍ له خونځی را ګرځولې ده چې په خونځی کې د خزینه او په پرتله نارینه خونکو زیات وو. هغه وای څو ځلې خپل کورنۍ سره خبرې وکړې چې زده کړو ته پریږدي خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زموږ خو کور خواته مکتب خو خزی معلومان نه وي ټول سړی ول دوه تنې وي هغه ملاړې کابل ته وای چې دا ولایت نام نه ده او یو پات شغم نور پرې خوده پلار مې خبر شو چې غل ته ټول سړی معلومان دي نو زه مراته په غراته ویل چې مکتب نو سه نور تک غټه شوی پلار ته مې وژړل وته مې چې زه مکتب وایم سړی دی کوم بل درس وایم کوم بل کارخانه کوم پلار مې چې خلک درس خبر کوي چې ځوانه لور مکتب ته لګي غل تم ټول سړی دي.
د پوهنې وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 240 زرو زیات خونکي په دندو بوخت دي خو لا هم اویا زره خونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیل ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي خو دوی هڅه کوي یو شمیر خزینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو خو نشو کولی چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 13 نوي بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړی دي او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې څو ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوې.
مور پلار مې هم اوس وایي چې تا ته مکتب لرې ده نه شي تلله که مکتب موږ ته نږدې مو خو تلله شوې او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو او نه ونه شو کړله چې لاړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو بیا هغه چا وایي چې دا کوم موټر کې زیده چیرې زی داسې کوي نو عامه خطر موږ نه شم تلله مکتب ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي ځکه چې کور ډېر مکتبونه لري دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومي کړي دي. ډیرې کورنۍ له دې کبله خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي را وګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو لخوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه هغه چې به کله مکتب تلله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته وویل چې مشرانو ته به دا خبره نه کوو ځکه کېدای شي چې هغه تا پرې نه دي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو موده همداسې پاتې شوله او بیا بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګور یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویلې چې زه په تا باور لرم خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي دا به څه فکر کوي. نو دغه خبرو باعث شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپل لونې ښوونځیو ته پرېږدي د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي او د دې ښوونځیو مدیران هم ښځې شي.
ظریفه غفاری ما د میدان ښار اوسنی ښارواله تا تاسو دا مهال د نیمه نړۍ خبرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مهیله ده چې راوځي، زده کړې وکړي، په خپل پښو ودرېږي.
د انجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواریدای شي؟ ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟ او که چیرې یوه ښځه لوستې شي، په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اخلی نورستانی، کچیر وای چې د انجونو د تعلیم پر وړاندې د غستونز څنګه حواری دی شي؟
په کورنۍ کې باید انجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي. هغه ته باید دا مفکوره ورکړ شي چې دوی ډیر پیاوړتیا لري. کله کله د سې فکر را پیدا کیږي چې دا نارینه چې غواړي چې د میرمنې تحصیل ونه کی، دوی پیږي چې یو پوها او خیار میرمن ځان پیژني، خپل حقوق پیژني، او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وای مې پرې د چسترګې خلاصي کی. سترګې خلاصې دل په څه معنا ده؟ یعنی هغه ځان پیژني، هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي، زما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کړي. هغه استدلال کوي چې زه انسان یم، زه خدای خلقه کړی یم، شریعت راته حقوق راکړي چې زه باید تحصیل وکړم. نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه. معلومدار چې ښځه هوښیار شي، ښځه په دې پوه شي، خپل څنګ کې خپلې خویندو ته، حتی خپله ټولنې ته، کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي.
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
د ټولنې احساس کورنۍ ده. په کورنۍ کې که چیرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی، ستا دویم کور، ستا دا کور موقت، ته د دې کور مېلمانه یې، یعنی ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې، او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي. نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې، ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده، ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي. او د ژوند ډیره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه، کله کله ښځې مجبوریږي چې کار ته بیرون لاړه شي. نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي، او دا دلیل زه فکر کوم یو دلیل باید دا وي. او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې دوی د موقتي سواد باید مدې دوی بسنه وای، باید ونه کړي، دوی استعدادونه باید وروزل شي، هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیا لري، کوی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دوله سم سم یا شپږم صنف دا ورته بسته نه، په دې کې داسې استعدادونه چې باید وپارول شي، دا وغوړول شي. نو کورنۍ مسله هم ده، او زموږ اطراف کې مرد ته چې دغه ټولنه کې چې هغه دودیزه ټولنه وي او جنگ هم پکې داسې ناتار کړی وي، نو په دې کې فکرونه دونه، ذهنیتونه دومره لوړ نه وي، ناامیدي پکې وي، او بل د کار زمینه مساعده نه وي، هغوی دې ته مجبوروي چې فرزند دا کارونه د پرېږده، ته مور شه ورشه کور کې کښېنه، چې یو څوک ستا ته نفقه راوړي یا ته ورته ماشوم. نه، دا غلطه خبره ده، او علت او لامل زموږ د فرهنګي وروسته پاتې والی.
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لا هم مکاتب تړلي دي. خلک څنګه کولی شي چې دغه مکاتب بیرته پرانیزي؟ د خلکو رول پکې څومره مهم دی؟
زه د نورستان نه یم، او د نورستان د یو ډېر لري کلي نشېګرام د کلي نه یم. هلته عالمانو شورا موجوده ده، نو اسلامي مبلغین ډېر زیات په دې کې رول لرلی شي. اسلامي شورا په نشېګرام کې فیصله وکړه چې نجونې کوای شي چې د الکانو مکتب کې تر لیسی پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي. حتی په وزارت معارف کې دا انتقاد پی وشو چې تاسې ولې پیغلې نجونې د الکانو سره یو لیسه کې تاسې کښېنوئ. مسؤول نفر راغی، خپل دلایل ورته وویلې، او دوی بیا ورته د خزینه لیسی امر ورکړ چې مکتب باید ورته بیل ښوونځی ودانۍ به ورته جوړ شي. نو زه فکر کوم د علماو شورا د مبلغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیاتی په خلکو باندې، ځکه چې هغوی تر دولسم صنف پورې جنکۍ په نورستان کې اصلا هیڅ کومه ستونزه نه لري، مکتب ته ځي او تدریس کیږي ورته.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.